آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. بده خبرونه کی لغزنی ده پوستین جوری دو سنعت برو که دوده دا به هم واوری. بنگلی والی چه هم به سندری بللی هم به پالونه کتلا و بنگلی به پلورل لغزنی ورک شوی. اولی افغانان لشت کتاب لولی. استاد مناله
به مطالعه سره عادت نیو. مونگا کتاب دیر کم ولو کتابونه دیر کم لرو.
لګلمن وزیر سره شخیدلیو
چې څنګه به چې ملنګ جان بابا خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک ترابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی
شیر حملرو.
دا دویم وار دی چې پیغام ته می جواب نه وایي. همي مزه ته ډیر غفلت کوي خو یاد یې لره.
کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. په غزنی کې د پوستین ګنډلو صنعت وروستۍ سلګۍ وهي. په دې ښار کې د سولې په کلونو کې په زرګونو کسان د پوستینونو په ګنډلو بوخت وو، خو اوس یو تن پاتې دی چې لا هم پر سرمنو د خپل ماشین څرخ تیروي. په هغو کلونو کې چې په غزنی کې د پوستین صنعت غوړېدلی و، بهرني سیلانیان به دې ښار ته ورتلل، پوستینونه به یې اخیستل.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خې څلور لارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانې او نورو بهرنیو بېکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15-20 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورځ په ورځ مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینونه اخیستي ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ په ورکېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي
د غزنی سیمه اداره په دې هڅه کې د ترڅو لاسي صنایع خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړه ورچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې دا تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي، خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزني څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزني کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزني کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په غزني کې د پوستین صنعت په دې ساړه ژمي کې دومره سوړ شوی چې وروستۍ سلګۍ وهي. بل لور ته بنګړیوالې هم له غزني پور کېدو دي.
مخکې بنګړیوالې په غزني کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته به راتلې او بنګړۍ به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه. دوی به یوازې بنګړۍ نه اچول بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبیني ورته وایي دا به یې هم کتل.
په دې ازادي راډیو مجله کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې یا یونسکو د راپور له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,502,220 عنوانه کتابونه چاپیږي. ورپسې په چین کې د چاپ چارې ګړندۍ دي. په دې هیواد کې د کال 2,804,318 عنوانه کتابونه چاپیږي. دریم بریتانیا دی چې نږدې 1,090,000 کتابونه پکې هر کال خپریږي او څلورم جاپان دی چې نږدې 1,040,000 عنوانه کتابونه پکې هر کال چاپیږي. د کتابونو د دې شمېر له مخې په دغو هیوادو کې خلک ډېر کتابونه هم لولي، خو د سټاتیسټیا ویب پاڼې د کلنی راپور له مخې تر ټولو ډېر کتابونه خلک په هند، تایلند، فلیپین او مصر کې لولي. د دې څېړنې په اړه چې کوم تحقیقات شوي دي په هغه کې ویل شوي دي چې په دې هیوادو کې دیني کتابونه هم شامل دي چې د هند، تایلند، فلیپین او مصر خلک یې مطالعه کوي. په دې لیستونو کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی. خوشکاره خبره ده چې په هغه هیواد کې چې ښوونځي بند وي او د سواد کچه ټیټه وي خلک خامخا لږ کتابونه لولي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتابونو د لوستو مینوال ډېر نه وو، خو په تیرو شلو کلونو کې پوره ډېرېدو و چې له همدې امله د کتابونو د چاپ او پلور بازارونه کال په کال پخوړېدو و. اما بیا هم د هغو کسانو شمېر ډېر زیات کم و چې کتاب مطالعه کوي. د همدې په خاطر په افغانستان کې په اوسط حساب د جمهوریت په وخت یو کتاب 0 ټکه چاپېده چې اکثر دغه کتابونه به د کلونو کلونو په ترڅ کې خرڅېدل، یعنی د کتاب لوستونکو په شاوخوا 40 میلیونه افغانانو کې 0 ته نه رسیدل. علت یې څه دی؟ د لیکوال استاد نجیب الله منلی نظر می اخیسته.
عمده عمل خو دا ده چې د مطالعې سره عادت نه یو. مونږه کتاب ډېر کم ولو، کتابونه ډېر کم لرو. بل خبره دا ده چې د کار کتابونه زمونږ په بازارونو کې نشته. نو دا عمده دلایل هم دغه چې د مطالعې فرهنګ
تاسو دی عادت خبره وکړه، څنګه کېدی شي چې خلک عادت شي چې کتاب ولولي؟
که چیرته ښه کتابونه په بازار کې موجود وي خلک ورسره په خپل عادت کېږي. د فرهنګ بازار د نور بازار برعکس دی، یعنی اول باید تقاضا عرضه موجوده چې بیا تقاضا منځته راشي. په نور بازار کې اول تقاضا موجوده بیا عرضه رامنځته کېږي. دلته باید اول عرضه موجوده چې تقاضا رامنځته شي. دغه کار په اول کې یو سرمایه گذاری په صورت لري چې هغه په افغانستان کې نه شوي.
که چېرته د مهمو آثارو خبره وي، که ټول سره څوک راټول کړي، مثلا په پښتو کې کلاسیک آثار، اوسني آثار، خو بیا هم په ګوتو که ډېر نه وي، یو شمېر کتابونه خو داسې شته چې د لوستو وي، خو هغه هم خلک کم لولي.
خو ټول بازار مهم دی، ټول بازار څومره دی کنه. مونږه کتاب چاپو، دا کتاب 500,000 نسخه چاپیږي، هغه هم په سمه توګه نه توزیع کیږي. نو دا ټول شان سره شي عمومي فضا د پرمسازنده کتاب ولولي څوک.
ستاسو په فکر په دې برخه کې د نقد کمزوري هم لاس نه لري، ځکه چې که چېرته مو سم ناقدان لرلی نو کېدای شوی چې خلکو ته بهترین آثار معرفي کړي او خلک وهڅوي چې دا کتابونه بیا ولولي.
د نقد کمزوري هم ده، خو د نقد پر چې نقد ولوستل شي اول باید لوستلو فرهنګ هم عام وي. د نقد لیکنې څوک ولولي؟ هغه څوک چې د لوستلو سره عادت دي. دلته یو مایو به حلقه کې داخلي ګو.
ستاسو دا خبره شاید دقیقه وي، لیکن بل لور ته مثلا په کلاسیکو آثارو کې ډیر منلي آثار لکه د خوشحال خان خټک شعرونه، کله چې مقالې راړې څوک سل مقالې راوړې، هماغه بیتونه پکې تکراروي چې یو هم تکرار کړي دي بلم بلم. دلته څوک شک وکړي چې شاید دغه نقاد ځان ته دا زحمت نه وي ورکړی چې دا دیوان بیرته راپرانیزي او نور مثالونه راواخلي؟ فکر نه کوي چې دغه هم د مطالعې په رونق باندې منفي تاثیر کوي؟
کاملا. د لیکوال لټي، د لوستونکي لټي لټي زیږي. کله چې لیکوال په ځان ته دومره زحمت ورنکړي چې هڅه چې لیکي په هغه باندې کار وکړي، کله چې د سیمینار لپاره مقاله په دوه ورځو کې لیکل کیږي، نو طبیعي خبره ده چې هغه مقاله بیا دومره ارزښت نه لري چې څوک پرې ځان ستړی کړي.
که دې تراشو چې تاسو د اوس په فرانسې کې ژوند کوي، په فرانسې کې کوم علتونه تاسو ته د شکاري سي مهم دي سي خلک مطالعه زیاته وکي او زیاته یې کوي؟
د کتابونو ډیرواله، عمومي فضا، د تفری فرهنګ، ډیر عوامل دي چې دلته خلک مطالعه ته مخه کوي. که تاسو پرېل کې ګرځئ نو د ډیرو خلکو به یا کتاب په لاس کې یا په کمپیوټر کې لګیا لوستل بکوي.
فکر نه کوي چې دا تعلیمي نصاب او یا د ډول د تدریس هم په افغانستان کې یو خنډ دی؟ مثلا معلم د لیسې په دورې یا د متوسطې او ابتدایي په دوره کې له زده کوونکو صرف دا غواړي چې هغه څه دور ته ویلي دي هماغه باید بیان کړي. په پوهنتون کې هم مشخص کتابونه دي، استادان خلق نه هڅوي چې خپل مطالعه وکړي او دغه په اساس باندې بیا په امتحان کې ځوابونه ورکړي. دا هم لاس نه لري پرې کې؟
دا دې لوی لاس لري. خو خبره په دې کې ده چې استاد مونږه د خوونځي معلم څوک دی، هغه خپل څومره پوهیږي. نو عمومي سیستم چې خرابې طبي خبره ده چې دغه مونږه دا تمرس کولای شي هغه دې یو برخه جوړي. د مطالعه لپاره مطالعه حاصل پکار دي. مطالعه حاصل لپاره د څه استاد پکار دي چې مطالعه وکړي؟ کچې ته استاد خپل مطالعه ونه کړي شاګرد ته وایي.
د مطالعه فرهنګ ته کبیر تراشم چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، اروپایان ته چې زه ګورم دوی هر ورځ تقریبا یو لویه برخه هر ورځ مطالعه کوي، په معین وخت باندې یو څل ولی. لیکن په افغانستان کې چې ځینو کسانو سره ما خبرې کړې دي، داسې کسان شته چې د یوه ورځ درې ساعته هم مطالعه کوي د کار تر څنګ، بیا چې کله درې ساعته مطالعه وکړي بیا بل ورځ نه غواړي چې دومره زحمت ځان ته ورکړي، بیا دغه فاصله ډېر وخت پکې راشي. فرضاً کېدای شي چې څلور میاشتې وروسته بیا یو کتاب راواړوي. دغه نظم په خپله هم د مطالعې د فرهنګ د ماتېدو سبب شوی نه دی؟
نظم مهم دی، مګر تر نظم مهمه د مطالعې ضرورت دی چې څومره ضرورت ورته خلک لري او څومره لاسرسی خلک مطالعې ته لري. بیا هم په دې باندې په تکرار باندې وایم چې کله چې زموږ د کتابونو کیفیت هغومره نه وي چې د خلکو تنده ماته کړي او خلکو ته هغه تنوع چې په کار ده ور ورسوي، نو طبیعي خبره ده چې د مطالعې شوقیان به کمي.
لشاغلی منلی مننه. وړاندې به په ازادي راډیو مجله کې دا هم واوري.
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي اثر یو سیمه ده تسمیه شوې ده. ورسره موږ کوم پلټنه وکړه ځینې کتابونه کې دا لیکل شوی دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده.
دا ازادي راډیو مجله سمدستي په څو شعرونو رنگینه کوو. ښکارا او ساده خبرو څنګه د شعر جامعه اغوستي. د حمیم جلال زی شعر له دوی څخه اورو.
زما په مخ د بل صفت کوي خو یاد یې لره، بی حرمتی د محبت کوي خو یاد یې لره، لخپل مینه داسې هیڅ بی هیڅ مخ اړول، لخپل مینه داسې هیڅ بی هیڅ مخ اړول، ناسته کبر په جنت کوي خو یاد یې لره، زما پر خوله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، زما پر خوله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، څومره بې ځایه مصلحت کوي خو یاد یې لره، سورابه تا پسې هجرت کول مې خپله ګناه، سورابه تا پسې هجرت کول مې خپله ګناه، تندې په دښته کې شدت کوي خو یاد یې لره، ما درواغجن کړې هغې لاس لا هم دروړی نه وي، ما درواغجن کړې هغې لاس لا هم دروړی نه وي، زړه څه آسانه حرکت کوي خو یاد یې لره. دا دویم وار دی چې پیغام ته مې ځواب نه وایې، همی مزخ ته ډېر غفلت کوي خو یاد یې لره.
له حمیم جلالزی څخه مننه چې خپل دا شعر په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام لورولی وو. اوس هم د عادل اڅکزي شعر فریده هوټ سیفي دکلمه کوي.
مقروزه نیم لملتیا سره پور گالما، لکه یوسف د زلیخا د مینې تور گالما، نن به وجود او خپل خاوره یو پر بل شکمن شو، نن به وجود او خپل خاوره یو پر بل شکمن شو، په خپل مالت کې د پردی سایه پیغور گالما، روح پر زمکه با تر هغه ستمون اوری، روح پر مزکه با تر هغه ستمون اوری، پر مظلوم ژوند چې د رقیب ناروا زور گالما، پیو زره غند تکلیف د مغز نرسیگی، څومره پس غم د ژوند پلار ورکه د ورور گالما، نورو دردو ته می پام نه اوری لخپل درده، نورو دردو ته می پام نه اوری لخپل درده، در رنس بغی کی وست خپلو نارو شور گالما، در رنس بغی کی وست خپلو نارو شور گالما، په تکراری ډول ناهیلی هرش پرازما، د ټکی دلی ور تکلیف په ټول کور گالما، د نا بلده تهمت ښکار شوما شناخته مینه کې، د نا بلده تهمت ښکار شوما شناخته مینه کې، لکه د لو غنم په خپله غاړه لور گالما، عادلا زړه نا زړه چې کله شاوخوا وګورم، عادلا زړه نا زړه چې کله شاوخوا وګورم، تګي نظر کې د سپیرو دختو انزور گالما، تګي نظر کې د سپیرو دختو انزور گالما.
د ګلمن وزیر له نوم سره شای هغه افغانان چې په خواله رسنیو کې فعال دي آشنا وي. دی سیاسي فعال دی خو شعر هم لیکي، او شعر یې هم خپل سیاسي نظریه ته وقف کړی دی. د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر لګیلمن وزیر سره شخیدل دی او لمړی د دې وضاحت ری غوښتي دی چې کوم ډول شعر وای.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي، مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کومه، نو بس چې نظم می سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده، دا څه ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعری مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالی د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ترابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شې دی. زه غواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری هغه دغه موږ باید په مخ بوزو. هم
ولس بیا داسې شاعری خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخ ویل چې په فلبدی انداز کې چې مخکې نه په سړی نه سوچ کړي نه لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه. ګیله منه
نجیب جان، دا سیدا بیخی ګوره په معاشره کې د شهور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي، په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید درک کولی شي پې پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل وای. یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه ل شر او ل جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره، او پښتون بتل د غسی در په در، پښتون بتل د غسی در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال خبره. دا یو به داس دغه غوند دی پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال، او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، خو په غزل کې کړه سنبال وای. ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژوله یو بلا، ناست په یو مورچل کې یو ویریجو لیو بلا، د کام دی خدای خبر نکړي زما د کام، او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لا ټک تر کابل، او ته یې شو کول تار په تار او موږ قتل درته، ته یې شو کول تار په تار او موږ قتل درته، آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربلا، او ړنګ شو ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوته وخه د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا، او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلق تلم د پښتون نظر په تلا، او نه دی کام ته خیر رس یو نه دی سر په کام زار کړ زغل ګیلمنه د پښتون د احساس غلا
وا ګیلمنه.
او دا بل غزل دی نجیب جان وای،
ارشاد خان کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې، ولې د هر سر ذمہ وار یادېږم کله مسلم کله کفار، او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي، یو ځای شهید بل ځای مردار، او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه، لر او قبر ته سپیناوی ورکړه، ما هلته جاسوس دلته غدار یا، او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي، بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا کړم، بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم، بیا هم
گلمن وزیر چی کتاب بکل چاپ کے لخیر
کتاب خو یو مقصد چاپو مقصد ما زړه نه غوختل هي چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما، باید سړی وار وکړي، خو په خوست کې ملګری وو، ډیر پیاوړی ملګری وو، خو له یو ځای بل ځای دا شیرونه غونډ کړي وو، دا غینه یو مقصد یو ټولګه جوړه کړي وو، مقصد چې ما زړه ځنې مطمئن نه دی، خو دوی د کور ودان وی چې غزما شیرونه سره غونډ کړي وو، کتابي شکل یې ور کړی وو، خو دویم کتاب ته مې اراده شته، خو نور هم لږ باید زه په ادب او په شعر په دغه باندې پوه شم چې لږ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلونکی نسل یا مقصد دا اوسني ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي. اوس دا نور شعر شاعري خو که په فلبدي انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وي، که یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب او ردیف او کپیا، خو په کتاب کې خو باید سړی ډېر تر نه لیکل وکړي، نو په دې خاطر لږ ورته تم یم. نور شته دومره شعر شاعري شته را سره چې مقصد دوه کتابه خو ور باندې لیکل کېږي، خو بیا هم وار کول ورته پکې.
سی ګلمنه څه وخت کې ښه شاعري کول شي؟ ستاسو شاعري وخت څه وي؟ د ورځې کې، د شپې کې، په ګڼه کې، په خاموشۍ کې، څه وخت کې شاعري کوي؟
په ګڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم نشي کولای، یو خو هغه فلبدی انداز وي هغه خو نه کیږي، خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اوریږم، نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له زورول نور نور کیڅه شي، او زموږ اختر د ماتم غوندي، زموږ خادي د ماتم غوندي، زموږ هر څه د ماتم غوندي وي. مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی، نه خو هر وخت ماتم ماتم دی، خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم. مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو، بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګري وویني، یا ته چې څه غواړي هغه رقم حالات مخې ته راشي، په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي کنه اتمن،
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید ور بخون کې شعر شاعري وي.
ګلمن وزیر
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په روسیو کې ازادي راډیو په لوګر کې د لرغونو آثارو د موندنې خبر خپور کړ. په دې ارتباط مې د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله سمیم پوښتلی چې دا آثار د کومې زمانې دي او څومره دي.
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي آثار یو سیمه ده تسمیه شوې ده، د لوګر ولایت د کلتور ریاست او دغه چې د افغانستان اسلامي امارت اطلاعات او کلتور د وزارت اړخ نه چې کومه هیته ټاکل شوې ده، سیمه بیا تسمیه شوې لوګر ولایت مرکز سپیس سیمه کې ده موقعیت
نه لدې مرکز څومره لري ده لدې بازار
دا تقریبا مرکز مې دغه یو 6 کیلومتر شاوخوا داسې بولري،
او داس خبر مو درلود چې په دې کې د سیمې خلکو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، خلکو څه کومک کړ؟
بعضې خلکو هم کړې دا و چې خلک موږ ته راغلل او وایي موږ ته چې دغه سیمه ده تاریخي سیمه ده، یعنې اثرات معلومیږي، بیا اتلاس بهرنګ ریاست د لوګر موږ ته سفر وکړ، سیمه ودي دا بیا له مرکز سره رابطه وکړه ده، او مرکز کوم هغه مسلکي ټیم چې دغه راودېږي سیمه وکتله، او د سیمې د تحقیق او د ناشر بحث په نتیجه کې د توګه چې د سیمه تاریخي افغانستان سیمه ده.
تاسو ویل چې تحقیق وکړو دلته د کوم زمانی آثار شته؟
دغه د تاریخي کومه اړخ شه ده، په دې کې نورې هغه دا چې تقریبا اسلامي دورې ده، نو بیا هم د سیمه خلک چې تاسو کوم خبره کوي او دغه شي ورشه مونږ کوم پلاتن او کړه ځینې کتابونه کې دا شي لیکل شوی دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخ کړه او کوم غثار ولایم چې مسلکی ټیم دا مطالعه کړ نو غوښنه دا چې ښکاري د اسلامي دورې ده خو بیا هم دا کار غواړي مونږ کوشش کوو چې وزارت سره په اړه به مرګ تو کو دي دقیق هغه تاریخ یا کوم زمانی په شدت تعلق لري رب خیری هغه پیدا کوو تر اوسه پرې دا دقیق نه دا سوي او زه یې د دې معلوماتو شړین دا شي اسلامي دورې پرې دا
کوم آثار چې تر سترګو کې جالتا مثلا ترقم شاندی تاسو چې لنجلی لدلې دي ترقم آثار الته موجود دي
او یا خدای شي مغاسمه او په لټل شي او اوس په لټل شي دا لا اوس موږ دي سی بیا نو موږ کړی دي نو موږ کومه غلا می شي هغه شي مګ له خاور نه معلومیږي او دا شي ما په دې دلالت کې چې د سیمه باستاني سیمه دا دا شي دا موږ په هغه مشتلاب نه کوډړي او توایو او کوم شي کومه حضور په لو کې یاد دي تیر وخت نو هغه دې ضرورت هغه دې منګي او یاد شنو رسېنو دې دا کومه غشي ټوټي شي دی کوډړي دا غوې او کتر مطالعه کړې دوی بین دې ته ورسېد کدا ابتدایي هغه دې د تحقیق ده نو خو بیا هم کوشش کوو چې په دې اړه باندې وزارت سره مو خبرم کړی دی چې یو مستقیم ټیم بیا مرو دي او دقیق تحقیق وکړي او یاسي میغه کارا او مسقه کوم تاریخي اړه شته دا مو تر په وته کې
قاضی صاحب سمیم په تیرو کلونو کې یعنی تقریبا د 30 کلونو کې په افغانستان کې جګړې وی جنگونه او د دې جګړو جنگونو په ترڅ کې چې کله تاریخي آثار پیدا شوي دي په ډیرو سیمو کې تاله ترخی شوي دي خلک راغلي دي دغه سیمه چې د تاریخي لرغونی آثار تاسو تثبیت کړی دی پکې د دې د امنیت له خاطر څه تدابیر نیول شوي دي چې څوک اعلان کوي چورې نه کوي
عدالت موجوده لیواله چې لیواله د سیمه سره نږدې ده نټورک د مونږ د امنیت د سیمو دې لپاره موږ د سونو سره کړو دغه چې ویلیت مونږ لپاره سپېتو نه پوره دغه چې د اسکو د کټه منځور کړل او بیا دغه چې مکه هغه نږدې حوزه ست حوزه سره خبره کړې دی امنیت مندانې دی لارې نه او دغه چې شینی می خلک مختلف هم همکار دي دا موږ یادونه وکړو چې مونږ لپاره چې می خلک راغې مو زده وي دغه چې ما د شاسار او الیم څخه پیدا کیږي تاسو راځي دا وګورئ مجموع کې د نظام شکونه محافظتي اړخ ده او دغه شی ولسی په موږ همکاري هم راځي دا موجوده ده موږ یو نه یو او وخت په وخت د سیمه موږ مختنه کوو چې ما کوم کوم نتیجې ځکونه دي هغه سره په اړه کې نه وایي د سیمه کې ټول هغه څه مې تاریخي سیمې دي پرې ټول موږ د نظارت او داسې مراقبت موجود نه شره داسې باندې پکې کې چې د سیمه سره خلاص وروړي او دا خاصه بو کې نه شي راځنه او
قاضی صاحب د لوګر د محمد اخی ولسوالی دوه کسانو دوه سیدونکو یو شکیل احمد تکل ازادي رادیو ته خبري کړې دي
زمونږه خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګ د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي له دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي
او د همدې ولسوالي یو بل څوک دی بشیر احمد دریچ یغه هم ځنی غشتن کړی دی
د میثینک کوم عبادت چي دی یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چي دی یغه راوړل شي او دلته ننداره ته کې خدل شي نه وازدا چې داخلي سیلانیان سیلانیان بورمات شي د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمه تراشي او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش
قاضی صاحب د دې خلکو غشتنه داده شي په محمد اخی ولسوالي کې د لوګر د عینک د سیمه د آثار لپاره د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د یو موزیم د جوړېدو چارې روانې وي څنګه هغه کارونه تاسو برتنې دی پیل کړی او یا سنیت لري چې هغه به برته شروع کړي
بل دغه کوم سیمه کې چې مداري ولسوالي کې یو موزیم جوړیږي تقریبا د دې سره جوړونه په محدوده کې ده دا نن تقریبا اتنه وکړ کې دا صرف چار دیوالۍ سبې ده نو نور د موزیم په داخل کې کوم وداني جوړیږي کوم اسباب وسایل چې هغه باندې جوړو دي لپاره اپکاری یې هغه راوړل شي دا ښه نه دي چې یوازې یو څار دیوالۍ سبې نور شي نه ستنه او د اسلامي امارت له راتګ سره مو تاسو له مخ کې نو دلته کار نو موجود نه کار روانو چې اسلامي امارت سره باندې څه وي مګر دا نن تقریبا د لري کده مخې دې کار درېدلې دا سر به څار دیوالۍ سبې نه او بیا موږ وزارت سره په یاد باندې خبره کړې ده چې دا موزیم د پاره د شخصي توجه چې د کمیسانه په د افغانستان په ساتو باندې او مشهور د افغانستان تاریخي سیمه ده نو وزارت هم ته ډاډ راکړی چې موږ به نسبت هغه خپل دغه اقتصادي وضعیت ته اولویتونو ته چې کوم پروژې دلته راځي او خپلې بودیجې ته به ګورو انشاءالله. موږ ډاډ راکړی ده نه یوازې دا چې د موزیم د فعالو کو جوړې کړو، دې تر څنګ یو تحقیقاتي مرکز د مس عینک اړوندې تاریخي سیمې چې کوم هغه تاریخي آثار دي دې اړوند هم تحقیق وشي. دا وعده یې مله کړې ده.
نو تاسو او بخښي څه فکر کوئ؟ تاسو لا کومې خبرې چې وزارت له تاسو سره کړې دي څومره ډاډ مو ترلاسه کړی دی چې ممکن په دې موزیم باندې کار شروع شي او په څومره وخت کې؟
دقیقه نیټه خو څوک نشي کولای، خو نسبتا موږ یادونه کړې چې د امارت هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت هغه اقتصادي وضعیت ته او دغسې ممکن په دې څومره چې خبرې روانې دي موږ څومره معلومات لرو مثال د کار شروع دو سره دا به ان شاء الله په دې یو مثبت تاثیر وکړي چې دلته موزیم فعال شي. نو دقیق نه شو ویلی چې څه وخت به شروع شي، خو امید دا ده چې ان شاء الله دا به موږ د وزارت یا اطلاعاتو کلتور وزارت لومړیتوبونه کړي، ځکه چې خپلې پیسې مې کار شروع کېږي طبعاً ولس هم دا غوښتنه ده او زموږ هم دا غوښتنه ده چې به د موزیم تخصصي توجه وشي.
قاضي صاحب صمیم ډېره مننه. دا سجی رډوی مجلې په پیل کې مو له غزنی دا راپور درلود چې هلته د پوستین ګنډلو صنعت پور کېدو دی. د خپرونې په وروستیو کې بیا غزنی ته ورګرځو. د دې ښار په کوڅو کې به یو وخت بنګړي شنګېدل، بنګړیوالو به په ډاډه زړه بنګړي پلورل. د غزنی ولسوالیو ته به هم ورتلې، بنګړیوالو به پالونه هم کتل او سندرې به یې هم سمسمه کولې. خو دا ټول ژغونه تت شوي دي په دې راپور کې سره اورو.
بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولی به یې او تر څنګ به یې پالونه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشحالوي او نه یې پالونه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ورپه لاسول.
مخ کې بنګړی والے په غزنی کې ډیره زیات وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کورو ته راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلی د باندو خزو به راتلې ټولې د بنګړی والو له شاوخوا څخه او بنګړی به اچول. اوس دا سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بيخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
پخوا سي به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالی به ډیری خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالی راتلې، دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مو چورته فال بینی ورته وایي، دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
له همدې راپور سره ازادي راډیو مجله رانغاړو. تر بلې وي زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شتي وي.
توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا شرنگ پولو د خایسترنگ دونو څنګه بنگړی وال از مونږ د کلی د زلمیو د تالو د زلمیو د تالو د نازکې غټې وګم بنگړی وال از مونږ د کلی د پیغلو ټو د اختر د پیغلو ټو د اختر د شیبو خلی سلامان خست وی هو رختیا زړ شو دا غستر ګر او هلو خداس دا چیر دا بیا پر کوم نا بلادو کوڅو سر کړم بنگړی والا توړې بیا بنگړی والا توړې بیا پکلی را
بنگړی والا توړې بیا پکلی را